السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې ځینو سازمانونو په بدخشان کې پر شیزینه مواصلانو د طالبانو تاوتریخوالی غندلې دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2 میلیونه او 8 لکه کسان کډوال دي او 3 میلیونه او 4 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتن لیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول سوی. دا خبره د دغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتن لیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتن لیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشت وي. دلیل یې دا راوړی چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سیشن به له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شای سبا به باران وسی او لوبه به بې پایلې وي، خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ 2 لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلی او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوې لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 160 ته ورسېد. بیره کیږي چې د وژل سو کسانو شمیر به لا پسې لوړ سي. د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 10مې اونۍ په دوام بېګاه د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوانو شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې سارې مظاهرې وپارولې. په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمېر 90 ته پورته سو. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمېر د 9 مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او مځک ښویدنې دي چې د جمعې په ورځ یې ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي. د فلیپین چارواکي وایي 3 شپېته کسان اوس مړه او 9 شپېته تنه نور ټپیان سوي دي. ورځو د راپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلی دی. د دغه سازمان یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د لاریونونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمېر شیزینه محصلانو ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوې چې چادرې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستانکزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته یې سپکاوی کړی دی. د دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی ویلي، طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې، د طالبانو دا څرګندونې د دې خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو ځپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بې عدالتۍ قرباني شوی. د لاریونونو ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خپریږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکې شوي. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلي وي، خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي، د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
شاگردان برقع نپوشیدن، امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي، دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پوهنتون د ارشاد د کمیټې و. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیه پوهنتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پوهنتون ته پرې نه ښودي او ان څو نجونې د ښځینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکرې په سر کړي وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همده او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
راپورونو ته دوام ورکوو. ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونا بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وښوده. څه باندې 6 میلیون افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د پاریس په یو څنډه کې څو بې اسناد افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لالهانده ګرځي. پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلي او یو شمېر په سړکونو شپې سبا کوي. افغان پناه غوښتونکی امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره د زړه خواله کړي. شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم. هر چېرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي. راته وایي چې ته محکمې رد کړې. زه منم چې زما دوسیه رد شوې، خو آخر زه انسان یم. ما ته باید ځای راکړي، ما ته باید خواړه او پیسې راکړي، خو نه یې راکوي. آیا دا د بشر حقونه دي؟ نه، دا د بشر حقونه نه دي. د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې زر تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي. مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته. خلک د خوراک لپاره څه نه لري. ګڼ کسان دلته ناروغان دي. ډاکټر نشته، روغتون نشته. ستونزې ډېرې زیاتې دي. افریقایان، افغانان او عرب کورنۍ دلته ډېرې زیاتې دي. د کډوالو په وړاندې له دې ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډېر پناه غوښتونکي لري او خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمیر 25% زیات شوی چې ټوله شمېره 6 میلیونه او 2 لک کسانو ته رسیږي. افغانستان تر سوریې، وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په 3 مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR د افغانستان څانګې پرون په څو ټویټونو کې ویلي، د همګړې 2,800,000 افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. UNHCR اندېښنه ښودلې چې دا شمېر همداسې مخ په زیاتېدو دی. د هغو افغانانو شمېر چې جنگ، جګړو، سیاسي تحولاتو، اقتصادي ستونزو، سیلابونو او وچکالیو په هیواد کې دننه بې ځایه کړي، د UNHCR په راپور کې 3,400,000 تنه ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ټینګار کړی چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګۍ لپاره اړتیا ده چې کوربه هیوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندۍ شي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم لسګونه زره افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول. له دې سره په یو وخت سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلیسنگ. د افغانستان د پخوانی پاوز ځینی لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان او ځنګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام سوي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیا کې د واګنر امنیتي شرکت له لارې هغه افغان ځنګړي ځواکونه استخداموي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریته ایران ته کډه سوي دي. سپی بلا ستنگزی او نور تفصیل.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمیر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوز پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تری تم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تری تم کړای شوي دي.
اسد الله لودی نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له بریتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورسپانې د کرکټ پر روان نړیوال شلوریز جام د باران اغیزو ته کتنه کړې ده. مطلب کې لولو باران په دغه نړیوال جام کې تر اوسه د افغانستان او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند او دغه راز استرالیا او انګلستان لوبي لغوه کړې دي. د استرالیا د کرکټ لوبډل مشر ارون فینچ هیواد د سګنی جام کوربتوب کوي وایي سبا سه شنبه په برسبن ښار کې هم د باران اټکل شوی دی. د برسبن په گبا سټیډیوم کې سبا د افغانستان، سریلانکا او انګلستان نیوزیلند لوبې پلان شوې دي. که سبا هم باران تیز وي او پر لوبې اغیز وکړي، دا به د افغانستان پر لپسې درېمه لوبه وي چې د باران له کبله متاثره کیږي. د استرالیا د کرکټ لوبډل مشر ویلي باران به بیا بیا پر تورنمنت اغیز کوي او په خبره یې کنټرول د دوی له واسه پورته دی. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کاروونکو د کرکټ پر نړیوال شورا نیوکه کړې چې شلوریز جامې باید داسې هیواد کې پلان کړی وای چې لږ باران پکې کیږي. په استرالیا کې د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوې چې پایلوبه د نومبر پر 13 وشي. اسرائیل ټوډي ورسپانه بیا خپل یو مطلب کې په هرات ولایت کې د يهودانو د یوې پخواني کنيسې او یو حمام د بیا رغونې موضوع ته کتنه کړې ده. هرات کې د يهودانو د دغه عبادت ځای د بیا رغونې خبر څو ورځې وړاندې آرت ورسپانه ورکړ او په کې وویل شول چې د بیا رغونې